افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخری دی لدې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی موندل چې د ایران په کلګاندره کې څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د ډزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. دغه پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغه پیښې دوه مړي او څلور د شټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې په یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حالو وش پنون دي. ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تیرې تل میاشتې په درویشتم راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګاندره کې پر افغان کډوالو ډزې کړي. هغه مهال دې بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله ویلو چې پیښې کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د طالبان حکومت د چین او افغانستان ترمنځ د بارونکو ریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه په خپله ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره کړې ویل شوي چې لومړنی بارونکی ریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځېد چې په شلو ورځو کې به تر حیرتان بندر پورې ورسیږي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمنځ د بارلونکې ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت ځانګړي استازي یو شاویونګ د نانټونګ ښاروالو یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. د ښاغلي کریمی په خبره د دغه ریل په پرانستلو سره به افغان سوداګر وکول شي چې په اسانه او ارزانه بیا خپل مالونه چینایي بازارونو ته صادر او هم چینایي تولیدات افغانستان ته راوارد کړي. د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ لپاره رئیس هڅه کړې چې له چین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي او دا هېواد هڅول چې په افغانستان کې د قانونو په ګډون په نورو اقتصادي او بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن پنځشنبه د هیواد لوی څارنوالاندری کوستن لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. زیلنسکی نن له دندې د لوی څارنوال د لرې کولو په اړه دغه فرمان دوه ورځې وروسته له هغې لاسلیک کړ چې د اوکراین پارلمان دوه ورځې مخکې په غوڅ اکثریت د هغې د لرې کولو په اړه رایه ورکړه. ورسته تحقیقات ښیي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خمیلنسکي کې یو شمېر څارنوالانو په ناسم ډول د معلولیت جوازونه ترلاسه کړي چې پر اساس دوی د دې ترڅنګ چې په پاوس کې له خدمت کولو څخه معاف کیږي د معلولیت ځانګړي امتیازات هم ترلاسه کوي. د غیر سوایي په اوکراین کې چې هڅه کوي د روسي ځواکونو حملې په شا وتنبوي د خلکو اعتراض راپارولی دی. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. د هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي خو تېرې اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې که دا ډول پوځیان لیږل کیږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینې څخه منع شوی دی خو د دې هېواد واکمن کیم جونګ اون سږکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړی چې دا هېواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کېنول او دوی د محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د مشرتګ لامل کېږي چې جبران به یې ډېر سخت وي.
ټاکل شوی چې د قطر پلازمینه دوحه په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو د بلې څلورمې غونډې کوربتوب وکړي. مخکنیو غونډو تر اوسه کومه نتیجه لرله؟
د دوحې د مسلسلو ناستو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی.
په نورو راپورونو کې به د نورستان په مرکز، پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو له سیالیو خبر شئ. دا به هم واورئ چې د خوست د پنځو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې چې پخوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نه وو، نوي روغتیایي کوچني کلینیکونه یا ځالې فعال شوي دي.
باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسني واکمنان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقض شوي لغوه کړي. د سازمان پرون چهارشنبې په خپلې اکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې دې چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقوقونه نقض شوې دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چاره په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د ښځو غږ اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یو بالغه میرمن لمونځ کوي او لمخې یو بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو لوري وضع شوی محدودیتونو په افغانستان کې مرمنې او انجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یا یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخص
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د یو هېواد د مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به یې ډېر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه تورینې کوي.
ممکن است کې ان دین ستیزی و ځان ستیزی کې طالبان
د ښځو دیني مسایلو پر وړاندې د طالبانو چار چلان چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خو دوی دین ته منسوبوي، ښایي د اسلام له دین څخه د ښځو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه ښځې څنډې ته کوي او له کورنۍ تاوتریخوالي سره یې مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنی دوه وروسته پر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولی دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هیوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي، بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
دغه راز د ملګرو ملتونو د یوې نوې ادارې د سروې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو انتقلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلي کړي دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې معاصرې نه بولي. او شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکو ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي.
ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس وو شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی، په کې راغلي چې اوه څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او ان د شرم مړ ګڼي، خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغېزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل دوه لوڼې یې له زده کړو پاتې دي او یوه یې لومړني ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
څه لاړه سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه خو پسلغې پاتې کېږي. نور د مام سره نه کېږي څه لاړه سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کېږي څه لاړه سي چندان درسم، هغسې له پخوا غوندې نسته ده. او بل داسې له هغې نه ښکته سي کسب و کار زده کې وازه د اقتصاد مې هم خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکي امنه وایي
امسال ما مکتب نه رفتم په خاطر
سږ کال زه ښوونځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته ښوونځي ته نه شوم تلای. له همدې لپاره زه کور کې کېناستم څو مور سره مې په خیاطۍ او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه ښوونځیو کې کمه شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو څلورمې غونډې ته چمتووالی نیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې کرنې ته نه ده ښودلې، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک کې په دې اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د قطر دایمي استازي علي احمد بن سیف الثاني د دوحې د څلورمې ناستې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې رزماري د کارلو سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه ناوخته د اکتوبر 13 په دې اړه په یوې اعلامیې کې ویلي چې دوی د دې کتنې پر مهال په څلورمه غونډه کې د دوحې په درېیمه ناسته کې له مثبتو پرمختګونو او پایلو د استفادې پر اړتیا خبرې کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوحې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسېدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوحې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کېدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې د دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان د ناورین په اړه بې جدي پرېکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیمي ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوحې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېیمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوي ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. دا موضوع په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د غونډې مشري کوله ویلي و چې له طالبانو سره د ملګرو ملتونو ښکېلتیا د هغوی د رسمیت پیژندنې معنا نه لري او په پریکړو کې یې د افغان میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی و. دغه شان د دغه دوه ورځنۍ غونډې په درېیمه ورځ بیا د مدني او ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره د لیدنې او خبرو راپورونه ورکړل شول. خو د دوحې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دوحې د مسلسلو ناستو سره سره د ملګرو ملتونو د غونډو سره سره بیا هم په دې عقله باندې هغه پرمختګ نه لري چې د افغانانو انتظار دی باید وسی. د دوحې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوحې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د طالبانو د ګډون په اړه ویلي وو. که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوحې په درېیمه ناسته کې ویلي وو چې د دوحې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خوست د 15 ولسوالیو لری پرتو سیمو کې چې په خوا په کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه نو د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ د 15 روغتیایي کوچنیو کلینیکونو یا زالو په فعالیت پیل وکړ. د مرکزونو اوس مهال په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، خو د راتلونکو لپاره ورته د اساسي ودانیو جوړول هم ویل کېږي. په پام کې نیول شوی چې ټول لګښت به 3,00,000 امریکایي ډالر کېږي. نو تفصیلی د نجیب الله خیل پر رپورټ کوي.
د پنجشنبه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبره یا با کولسوالیو په هغو سیمو کې چې په خواهی خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره پوکې 50 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامې پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلي کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامې په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال راړو ته وین
د مور او د مشوم په خېډېر منستر سی یو کدا کلینیک موږ ته خو په صحیح معیار جوړ شي. همون سره پڅان کې نور غونډیون چې هغه غریبونم داسې چینل لري، یو مثال د څړ بنای دا اڅړ دی ووم دا خوان دا بدل دی ورزه کوم دا د کوزل المیدو دا غریبون نور زیوتا مثال یو مرکز سره رسیدګی نشی کړلا.
په خوست کې د ډیری روغتیایی مرکزونو ټولی زستون زده ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوې نه لري. په دې اړه یو بل ځای اوسیدونکی ظاهر شوایی
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایی موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي، او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي، او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي، یوازې ناست چې په نوم کور ورته وشي.
بلدوری ته روغتیایی چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 15 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنۍ روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارث ویل
مونږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځل لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځلو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او نوزیږ د ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند د لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 4.5 ساعته.
د نورستان په مرکز پارون او نورو ولسوالیو کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د غېږ نیونې، تیږې اچونې، غشې ویشتنې او نورې لوبې شاملې دي. دغه سیالۍ هر کال د ژمي له پیلېدو سره هممهاله پیلېږي چې شپانه څاروي له لرې بانډو څخه د کلیو شاوخوا څړ ځایونو ته راولي او ځوانان هم بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځایي اوسیدونکي ویل د سیالیو څخه یې موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندي ساتل او له نشئی توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅولو لپاره د نورستان سرپرست والی قاري زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلي چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبې وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبې ته متوجه او چې دا لوبه ورکه نشي.
ځایي اوسیدونکي وایي د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کېدو او له لرې بانډو څخه څارویو سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوښیو کې یادې سیالۍ ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې تیګه ویشتنه، غشې ویشتنه، غېږ نیونه، منډه، بوسکشي، درسې کشونه او نورې ګڼې دودیزې لوبې شاملې دي. د پارون اوسیدونکی نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د پاخه عمر لرونکي کسان په بیلابیلو لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو همداسې خو الوس وته وایي موږ الوس لوبه دي او غش لوبه هم دي زموږ وطني او خوسی دي پلوانیان دي نورو وطني لوبه موږ مختلف لوبې لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والي صد د انعام چې یخې دي موږ دوه ګروپ ده چې هر چا چې وګټله دومره سو انعام ورته یخې دي هغه په دغه کې لوبه کوو او والي صاحب نه موږ ډېر خوشحاله یو چې په ورزشي په برخه کې ځوانان سره ډېر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل د ولایت په هر دره او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي نو خلک یې د دودیزو لوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي، یو د غشې ویشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالی پیل شوی چی پا یاد ولایت کی ده ده غولو بو جوندی ساتل و ترسنگ گن و زوانان و کرکر تا هم مخه کری او ده یاد لو بی ده لوبغار و مینوال و شمیر هم مخپزیت دو ده خو ده یوی لو بی ده پار هم مناسب لوبغال شتون نلری او لعمل طول ده بر تستون سر مختی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501
د ازادي او اوریدونکو ځانګړي پروګرام د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او اړوند ولسوالیو کې د بارتنګو کروندو په پراخه کچه وده کړې ده. د سیمې زیات شمیر بزګران وایي چې په دې ولایت کې د بارتنګو د کښت زیاتوالی نه یوازې د کروندو عاید زیات کړی، بلکې د بزګرانو اقتصادي وضعیت هم ښه کړی ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا وشت کلن میرا حمزه دی چې اوس مهال د خپل ځمکه په خړوبولو بوخت دی. نموړي سش کال په خپل شاوخوا یو جریب ځمکه د بارتنګو کښت کړی دی. دی وایي له هغه وروسته چې د کوکنارو د کرکیلې مخه نیول سوې او د غراز د اوبو اندازه هم څه اندازه کمه سوې، د بارتنګو کرکیلې پل کړي چې ډیر ښه حاصلات یې ترلاسه کړي.
هغه چې دا تاریخ من سوي دي بارتنګ ډیر پرمختللی دي. تاریخ چې کله تاریخ بند سوله بارتنګ موږ ټول وکړل، دغه ټول وطن وکړل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کلداري و چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي. بیا 4500 کلدار ته لوړل. تر رسیدلی دي بارتنګ ډیر پرمختللی بوتي دي، موږ ته ډیر لاس راکړی دي. او پروش کال خو چې په خلکو ټول کړل یو خورار تقریبا 4500 کلداري سلو. چې مثال یو خورار وزګوره یو جریب مزکه یو نیم خورار دوه خورار خامه خاک یو خورار خو کې نو ډیر پرمختللی بوتي دي. مثال ګرد خلک په بوخي بیکاری وشتمنه پرځای څوک چې مزه کلری بارتنګ وکړو بس ډیر ملاس پخلاسي.
عبدالرحیم بیا د میرامزا گاونډی دی او دی بیا د خپل مزکی څخه اوس مهال د بارتنګو د سیل پر ټولولو بوخت دی. دی وای د بارتنګو کښت په یو کال کې څو ځله حاصل ورکوي او دی دغه حاصل ورڅخه په څو ځله ټولوي.
په دغه چې ګرانې باندې خواران ته شی ولویږي چې لسمنه مزه کوکري دی باندې یو خوروار بارتنګ کې اباشه بست زکیلر دی نو خطا یک پرو درې دل د اجباری چندان خلق نه کړی دغه بارتنګ کړی بس پر فساتل سی په دجورو خونه کې ځدان وسپو کې براو پنځه فرانسې کې معنا خپل وخه
کرنیس کارپوس دی کولا وای بارتنګ نه واځي اقتصادي ګټي لري، بلکې د کرنی په چاپریال کې هم ګټه وردی. نو موړی وای دابټي د نورو فصلونو په پرتل لږو بو تاړتیا لري چې د وچکالی په سیمو کې د کمښ لپاره یو ښه انتخاب دی.
څنګه کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرنې پر ځای چې وکړه سي ښه بدلې کېدلی سي. په دې برخه کې زه خپل د ټولو کروندګرو او په زمن کې د ټولو ځکلرو څخه هیله کوم غوښتنه لرم بارتنګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي.
د اورزګان ولایت د کرنې ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وای د کرنې ریاست د بزګرانو د ملاتړ لپاره هڅې کوي چې د بارتنګو د کرکیلې د پراختیا لپاره د تخمونو روزنیزو پروګرامونو او کرنیزو وسایلو په برخه کې مرسته وکړي.
په اورزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیلې کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 3340 هکتار ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 510 تنه حاصلات لاسته راځي. چشم دا جاری ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج شي او پر کرکلي کې زیاتوالی راشي.
د بارتنګو کرکله اوس مهال ډیره د وروزګان په دهراوت ولسوالۍ کې کیږي چې بزګران ورڅخه خوشاله دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسیدو. په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مهروي خو ترغه مخې او زلبې په مکرې خبرونه لاندېسته. د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی موندل چې د ایران په کلګاندره کې څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د ډزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. دغه پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مولال محمد ابراهیم صدر کوي ویل دوی د دغه پیښې دوه مړي او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبرې کړي ویل شوي چې څېړنې لا نه دي بشپړې شوي. د لومړي ځل لپاره د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تېرې تلې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو حکومت د چین او افغانستان ترمنځ د بارولون کوریل ګاډو د پرانستنې خبر ورکوي. په هغه خبر پاڼه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خبره کړې ویل شوي چې لومړنی بارولون کوریل ګاډی چې سامان آلات رخت او نور توکي پکې بار دي نن په سیمه ییز و غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانټونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځېد چې په شلو ورځو کې به تر حیرتان پورې ورسېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پنجشنبه د هیواد لوی څارنوال اندري کوستین لیوی له دندې ګوښه کړ. دغه اقدام د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې شوی چې موندنې ښیي د اوکراین د حکومت یو شمېر چارواکو د معلولیت په اړه د غلطو ادعاو له لارې له پوځي خدمت څخه ډډه کړې ده. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازموینه لري. دا هیواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی.
ازادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر ملکی معلولانو ویلي چې د طالبانو حکومت دوی ته هغه کلنی معاشونه یا حقونه نه ورکوي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتنه کړې ځکه دوی وایي چې په سیمه کې کافی خزینه ډاکټرانو نشته. نو دوی وایي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو بند وي نو ممکن په راتلونکي کې دغه ستونزه نوره هم لویه او جدي شي. ځینو بیا له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولی دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شوو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مه باسئ. خو پیل ستاسو په پیغامونه کوو.
سلام علیکم تعالی جوړ په خیر خیریت دی. د هلمند ولایت ته تاغذ مې اړیکه درسره نیولې ده. په دا تاغذ کې داسې لیاز مرا شروع دی. د لورپوچا واک ته دا خبره ورسېد داسې لیاز مرا شروع دی چې موسسه راسي خوار غریب ته نه رسېږي. که یونه کې مړو بس تماجت مشر یا د کلي خان وایي چرګ راکه یا یو دا سره نیمه کباده دی. دغه رواج دی بس خوار غریب ته سپیره مېره نه اچا او بس تشنې کې غواړي یو پیسې مېسې لري هغه ته رسېږي. سلام علیکم.
السلام علیکم تازه دی ګروپ ملګرو. یو نظر دا دی وروره چې د افغانستان کې هیڅ ډول نه کارونه شته. دا څه وجه ده؟ ولی نست در سقاطیر دی نوکه در دی پر معلومات راکی.
السلام علیکم در زده گروپ ملگورو چنگ نست بخیر است. اسما نظر داری چی طالبان باید تین چونو خونجی علاقی ولی او راز مر مشکلات لر زنانه مریضیان لر و مر زورات برده لر باید دیده چی وکی چی تین چونو مکتبو نه علاقی مدا غلماستا چی سر پیغم ده دماستا سر شیرک.
السلام علیکم نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالی نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالی کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولیږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې، تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړې ډاکټرانې ولرو، تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه، په دې هیله چې جوړ روغ وي. د تل په شان بیا هم زلمی هیوادمل له هلمند کجي کې ولسوالۍ څخه بیا د واټساپ په رابطه را سره یوځای سوی وم. د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجي کې ولسوالۍ کې د بایومیتریک یا کمپیوټري تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته، نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي، نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان دي چې هغه هم کمپنۍ وربندوي، یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کړي. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. خوشاله ورځ ولرئ. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان د ولسوالۍ د مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زموږ اواز نړیوال سازمانو او موسسو پورې ورسوي. دلته په ارسان ولسوالۍ کې بې موسمه بارانونه اورېدلي، د خلکو حاصلاتو او مالو ته یې تاوانونه رسولي. هیله ده چې زموږ سره مرستې وکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم، هیله کوم چې روغ جوړ بوئ. پیغام می داده چې کوم تجاران تجارتی گاڑی چې دی زینا افغانستان په مخ روانیږي، زه خو غږیږم د خیبر جنسینا د فاټاک بلې سیمې د تورخام اړخه غړیږم. کومې لارې دی خو نه رواني، هغوی ته ډېر ستونزې او تکلیفات دي. مهرباني وکړئ چې دې ستونزو تکلیفاتو باندې تاسو غور وکړئ.
السلام علیکم، څنګه بخیر ورو؟ دا ستاسو کوم راپور پکړی دی په تاسو زخپل د لای سیستم زخپل په سترګو ولاس ما یو بیم خپل د روزګان ولات چې شنو سره سره خالي کړ سره نسم. دا کوم راپور چې دی دا سر په سر کې ستاسو راپور ډیر دقیق او صحیح دی. نو موږ خپل والو مراجعه ورته کړو، ما ماسترګو ما یو بدل اسمه ما دی وره نظامی کمیټه ما یا ملکیه ما نو لري په دغه ډول سوو نه من یو کار ما شرا کړی دی. نور ورته بل د دې کې حق نه لري. نور موږ په شان ډیر معلول خلک دی چې هغه مثلا دغه سی ورته ګرځي او ته ماش نور کې نظامی هغه تر سیج کې ملکی هغه نه رسیږي. موږ دا رقم مشکلات نو بل خو موږ غواړو چې د نړیوالې ټولنې سره چې موږ په هکله د طالبانو د حکومت سره خبرې کوي او زموږ حق موږ ته ورسوي. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی سفید ولسوالۍ د قلاخېرو د کلي نه پیغام درلیکم. زمونږ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي، کلینیک هم نشته، د موبایل پایې هم نشته دي. نو زما د طالبانو ورونو نه هم دغه خواهش ده زوړپورو چارواکو نه چې زمونږ غم وخوریم. هم په تیر جمهوریت کې چا فعالیت نه دی کړی، هم د طالبانو په نظام کې. خدای وکړه چې دغه زما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسیږي. ښه وخت ته غواړم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت وطن اوسیدونکی یم. څرنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمۍ بستونه فلحال اعلان شوي دي، اعلان ته سپارل شوي دي، نو زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوې ده، وایي تاسې باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولی سي، او یا د چا د پاسي. زه خپله فلحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت څلورم کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا ده، هغه کسان چې دوی وایي چرده پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي څه رقم موږ څه رقم چې موږ د څلورم کال محصلین یو هغه چرده پاس دي؟ نو موږ ته وایي وایي تاسې اسناد نه لرئ. دغه یوه د زوب نقطه یې پیدا کړې ده، وایي تاسې باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسې کولی شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو زما ستاسو دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنه سره چې تاسو زموږ غږ تر اړوند چارواکو ورسوئ، چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولی شو چې امتحان ورکړو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې چرده پاس او کم چې د څلورم کال یا د درېیم کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په څه شي کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت ښه خوند کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو څه شي یو بس ته ورکامیابه شو. نو که چیرې زه یو استاد یم، زه و دغه بس په خپل لایقت سره تر هغه چرده پاسه په ښه نمرو سره کامیابه شو، نو آیا د هغه بس لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کړم که آیا هغه چې چرده پاسه دی؟ نو استاد درانه او ستاسو د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ غږ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوئ، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلی او زموږ غږ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډېرو خلکو پاسپورټونه زما خپله پاسپورټ یې هم راڅخه واخیستې په ایران کې. تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راڅخه واخیستې او بېرته راغلې د مار ځم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي، یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو په افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، یا د ایران سفارت سره د لې ایراد کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټونو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې واره د مارس کړو. موږ ته مصرفونه شوي تقریبا 6,000-15,000 افغانۍ ادارې ورڅخه مصرف شوي دي، چې داسې خلک په دور کې شته چې دلته د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي او مفلسي وو، د پیسو اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي، چې دغه زموږ د پاسپورټو کار وکړي او موږ ته د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا زموږ پاسپورټونه راکړي، یا زموږ پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړي.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی څخه خبره کوم. انډیوال زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته، او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، د ګرده په نشو اخته شوي دي. نو زما د اسلامي امارت مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا سي او په کار اخته سي. وسلام.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
سفر سفر سلور سوشل دوا ویشت یوولس سلر ویش پینزه سو یو.
اوس هم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل ورکشوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي، قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیسی لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1.
سلام علیکم د آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخکي وتلې د کور او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې کچھ معلومات میرا مانی رسراڑی کے انی سے سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپاگ نہ اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ ندی مسراڑی کے اونی سی او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگتوی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی راڈیو دا ورکسو غزان پول کار کون کا وردوں کو سلام و نوائم پا جیل تایر وشفان صاحب تاتم یو زنگلی سلام و احمد کم داری خبر کوم دی افغانستان دا جنوب دا هلمن ولا تکریش و لسوالی است. از مجیو دا کاکازوی دا عبدالغپور اکازوی دی دا کندهار ولایت دا باغی پل پسیما کی نادر اکسوی دی چیر دی تقریبا دا تلس کلو هغه ټیم کې دا تلس کلو نو سات نه کال کېږي چې نادر اکسوی دی. بیا چا ته دننه معلومات نه دي سوی چې نه د مړه نه د ژوندي نه وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړي یې زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 0 03 50 9 8 1 0 03 50 9 8 1. بل سلام شمیره ده: 0 03 9 2 3 9 3، یعنی 0 03 9 3 9 3. نو تایر و شان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ ډېره زیاته پسه په تمه ده ورته چې دی به چیرې.
السلام علیکم تازادی شاہدو کرکون کو آوری دوں گا سلام پدیل چی جور روغ باس مانہ نا سپرس مرزاد پراوان جور خیر دا زبر دور کسو آجیزان دا پارا دا پراوان مجور خیر دا بی خیر پندور کار دے نوزمز یو دو سرک دے دا مصطفی پاناما دا پراویلا تا نردری ورسالی وسیتن کی دے دا پلار نمی محبوب شاہ کار دے نوکار سوک سکی آکا معلومات لری یا چالی دلی نو ما سر جی پتی شمارا بانجی آلی کتی لکی پتی پن شمارا تسوا ما سپر و سپر تلور دو آتا شپاز سپر تلور دو شمارا یو دلی بیا وایا ما سپر و سپر تلور دو آتا شپاز سپر تلور دو منانا دخدای پامان.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبره کوم د فلایلې د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما ما تر دا شمیره کې زنګ راټوي چتر سلور اویا و سو شپاس سلور سو سلور تینگوس و دام سلاش مراده تربل بیسش مرا باندې کزم را توی کزم را زهرمی یا کزم پیغام سوک رو آوری او کان کاری را سرو کلی آغا شمران بیسش مرا ده چتر اویا دو اویا دریر ساو دو اتیا پدا شمرات یې موږ ته زنګ ووی که هر چېرې دی موږ هغه اورې یا له ده سره ملګري مور څوک وي څوک سره شناخته وي په ته نوم ده میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغس نوم د چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغه یو ورځ مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووی صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده دوم شماره بیسیم ده سپر اویا دو اویا دره ساوا دو اتیا و سلام
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم د ورکسو عزیزانو د خبرګونی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته معنا زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې و نه و درې نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیم څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګه رئیس د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګه رئیس د نادرکه ده او د دې سو زلس والی کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوي بس په دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه. شمیره بیا تکراروم صفر صفر درې نوي اووه اووه څلور یو اووه اته دوه شپږ اووه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پاره څخه خوبه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301 003. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دی. دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 9 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکام لسی دی. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد سلام هغه یو زامه د سره وباسي. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، اعظم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله مل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 9 2 9 0 3 5.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
دهجران توری یری دی خدایا تول غم نرای پسی دی خدایا چرتلا سبتیگی خدایا دا پس اوږدیږي غمونه دې یو زیم په لپو لپو اوښکې مې په مخ باندې بهیږي غمونه دې یو زیم دا شپنه سبا کېږي خدایا دا پس اوږدیږي غمونه دې یو زیم په لپو لپو اوښکې مې په مخ باندې بهیږي غمونه دې یو زیم غمونه دې یو زیم جب زندگی